ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د امریکا پوزوی د سخکاری چې امریکا به د افغانستان د جګړې د رواني ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې خپل جنگي ستراتیژي بدل نه کړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې اورئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وروستیو هوایي بریدونو په لړ کې د ملکي تلفاتو له کبله خواشینه شوی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د ورسیو عملیاتو په لړ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله خواشینه شوی دی. د دې وزارت وایي جنرال محمد رادمنش تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس مونږ هلته یو دولتي او نظامي هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه مونږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده.
په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هممهاله په دې ځای کې هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. سیما سمر تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې 120 ولسوالیو کې هیڅ ښځه د ولسوالۍ شوراګانو ته نه ده کاندیده. میرمن سمر زیاته کړه چې د امتیازاتو کموالی او له 12 ټولګي د فراغت شرط ښایي د دې کار سبب شوی وي. دا وی هغه مرمن چې خون کې دا په میاش کې تقریبا 15,000 افغاني معاش اخلي ولی خپل کار پرېږدي او ځان د ولسوالۍ شورا ته کاندید کړي چې هیڅ ډول مادي امتیاز هم نه لري او هیڅ معلومه هم نه ده چې د دوی کار څه دی. دا هم معلومه نه ده چې ځای او دفتر لري او کنه. هیڅ یو له دغو مسایلو معلوم نه دی. افغانستان 398 ولسوالۍ لري او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان 28مه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلې ده. د کابل امنیت قمندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړ. د دې قمندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې ورسیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلي دي.
میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بېلابېلو جرمونو تورن وو، لکه انسان تښتونې، وسله والو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې، چې دغه په څو ځانګړو عملیاتونو کې دغه کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
د کابل پولیسو داسې مهال د دې اقدام خبر ورکړی چې افغان سناتورانو د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایاندې د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنګټن ته ور وبولي. سارا سندرس وایي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولډن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. سندرس زیاتوي په دې اړه بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره دوهم لیدنه هم وکړي، څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا تحول به په سرحدي سیمو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دې سیمو څخه د ایراني پلاو ملشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه وي. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلاو ملشې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلی دی چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده واوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. کریسټین نیلسن د پنجشنبې په ورځ په کولوراډو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په تېرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو په خبرې باید د راتلونکي ورته اقدام لپاره چمتو اوسي. مسکو تل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل هر ډول لاسوهنه رد کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکا پوځ وایي د افغانستان د جګړې د ارزونې په نتیجه کې به د افغانستان په جنگي ستراتیژۍ کې کوم بدلون رانشي. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بوټ په یو شتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودو په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
شرکای بین‌المللي از پیشرفت‌ها و دستاوردهای افغانستان تمجید و قدردانی نموده.
دا روزګان خلک وایي هغه سیمونه چې په دې ورستیو کې له طالبان شړل شوي دي او اوس پکې امنیت دی، باید دولت ورته د بیا رغونې کارونه پیل کړي.
مکتبونه تړلې دي، کلینیکونه تړلې دي، ډاکتران نشته، وچکلي ځپلې دي. عجل کومکو ته د زمش خلک ضرورت لري.
دا همورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستي وضعیت څه خپاره کړي دي. په پکتیکا کې د یو پارک د جوړېدو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه، د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړې خپرونه او کور کلی مه هېروئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. د متحده ایالاتو د پوس یو لړ پوړی جنرال وایي داسې نخ کاری چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په خپله اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوست د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د پنجشنبه پر ورځ وکړه. د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد د دې څرګندونو نور جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
رویټرز خبری اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف وټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف وټل د پنځمې پرځ یوې خبرې غونډې ته دا ارزونه یوه معمولي ارزونه وبلله او تمه یې وښودل چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاحکارانو، روزونکو او ځانګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډېروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاحکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3,000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هېواد کې د امریکایي پوځیانو بندیانو شمیر 15 زرو ته ورسید. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډیر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال وټل د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لورې مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسیږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. وټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
وامریدل چې د امریکا د پوسټ یو لړ پوره قومندان وایي داسې نخ کړی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې دروانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قویمی د پنجشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله. تفصیل لخان محمد سین پر رپورٹ کے اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وای د سارن او انسجام په یوشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د سب په برخو کې د متقابل ژبنو په ملي عوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورت های
دوبل نړیوال متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاسته راوړنو قدردانه کړي او د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخو کې د افغان حکومت له پاملرنې ملاتړ کړي دي. دغه شان د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړي ده.
تعهد سپردم.
د سارنې او انسجام د ګډ بورډ یوشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیارۍ بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وای چې د سارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وساري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د سارنې او انسجام یوویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې ښه پرمختګونه یې لرل. دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله یې هم ښه وه. موږ له ډېرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان یې په لوړه درجه کې دی او ښه پروګرامونه یې هم عملي کړي دي. دده په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالی فساد په افغانستان کې یو ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیزه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبرې کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو کار روان دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ د یو شمېر هغو سیمو خلک کومې چې تازه د 2.5 کلونو جګړو وروسته له طالبانو څخه پاکې شوي دي وایي چې دولت دې په دې سیمو کې د بیرغونې کارونه ورته وکړي. دوی وایي په سیمه کې په روانه جګړه کې کورونه، ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه، پلچکونه او جوماتونه له منځه تللي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤولان ژمنه کوي چې په هغو سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې اوروچې له اروزګان استولې.
اروزګان میشتي وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیان تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. ازادي راډیو د راپور جوړولو په مخه د دغه جګړه ځپلو خلکو د سیمو لیدو ته ورغلي. دا د ترینکوټ ښار اډوان شمال لویدیځ طرف ته د فایناوي سیمه ده، کوم چې تر 2.5 کلونو وروسته د طالبانو له شتون څخه افغان دولت څلور ورځې مخکې پاکه کړه. په دغه سیمه کې د جګړې له کبله د ملکي خلکو کورونه لوټي سوي، باغونه، غنم، جواري او نور زراعتي توکي ټول سوځېدلي دي او یره سوي دي. د ملکي خلکو په کورونو کې د افغان پوځ او طالبانو مرچلې لا هم پاتې دي، نیمې نړېدلي دي او نیمې لا هم روغې دي. په یادو مرچلو کې د انسانانو غوښې پر دیوالونو لیدل کیږي او دغه راز په دغه سیمه کې لا هم د باروتو بوی او د وینو بوی تر سږمو کیږي. له دې سره په دغه سیمه کې ښوونځي، سړک، کلینیک او دې ته ورته نور څه له منځه تللي دي او یوازې لوټې پرتې دي. و دغه سیمو ته تازه راغلي خلک چې اوس بیرته له سره خپل کورونه رغوي وایي چې ډیر خوشحاله دي، ځکه د دې په خبره چې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې شوي.
شنان په لوړ سرغونو کې اوس په بازار کې و، خو نو چې تلیلې شي وهراکه یا ډوډۍ پیدا کېږي یا پلور پیدا کېږي، موږ سړي ایوان د غاړي بېخي ډېر خوشحاله شي.
تر څو نه خوشحاله چې امنیت رالی او بل کراري سو.
دغه جګړه ځپلې دولت ته خواست کوي چې په سیمه کې دې د بیا رغونې پروژې ورته پلې کړي، ښوونځي دې ورته فعاله کړي، کلینیک دې ورته بیرته فعاله کړي او دغه راز نړېدلې پلچکونه او کنډ او کفر سړکونه دې بیرته ورته ورغوي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکلي ځپلې دي. اجل کومکو ته داس مش خلک ضرورت لري.
دولت مر سره باید دغه وکړي چې کوم پلچک خراب دي، پلچک جوړ کړي، د مکتب دي، د شاګرد دي، معرف مر سره باید کومکو کړي چې دغه بیرته خپل مکتبونه پاله کړي. تخریبونه سوي دي، مستې ده لري، د ولس سره وکړي، د سار د ماشان دي څوک هم نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ژمنه کوي چې په هغه سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو له شتون څخه پاکې شوي.
موږ د بازسازۍ او د خدماتو په ارتباط هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. د ټولو رئیسانو صاحبانو سره مو مسلسل جلسې کړې دي، حتی ټولو مربوطه وزارتونو ته مو مکتوبونه لیږلي دي. کوم خدمات چې د دې لپاره لازم وي هغه به انشاءالله اوس هم شروع دي او نور به هم کیږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ناامنه وروسته پاتې ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دي. او د ولایتي شورا د مسولینو په خبره دغلته د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي. تاسو زم غغله ازادي رادیو او روانه خبرونه په ترس کې په پکتیکا کې د یو پارک په اړه هم ریپورت اوریدل شي. خو اوس د افغانستان په وخت 8:40 دی. لاسفی لاسن عزیز خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
طالب مشرانو خپل لاسلاندې کسانو ته امر کړی چې په ښارونو کې بمی بریدونه ونه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلې ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځایه نیویارک ټایمز ته ویلي چې لوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان چا حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د جنگیالیو اصلي بدنه له جنگ ستړي ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خو دا د انتحاري بریدونو پای نه پډاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعته وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخبار شوی بیان کې ویلي چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په ښارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاطه کار اخلي چې ملکیان ژوبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو بی طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستانی لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي له څو کلونو ټینګار وروسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړی او موافقه یې کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې ښې دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوسنی موقع به له لاسه خطا وځي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ ښيي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوه واره شوې او هر واره دا پروسه د په خبره په بشپړه بي طرفه ولاړه وه. په دوام کې راغلي چې لومړی وار بریالۍ خبرې د هغو څو کلونو هڅو نتیجه و چې په 1930 کال کې له افغانستان د 1,00,000 شوروي ځواکونو د وتلو په اړه وه، او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د جمهور ریاست لوري د 6 میلیونه افغانۍ په ځانګړي کومکی بودیجه د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو پارک له سره رغول کیږي چې دا به په دې ځای کې یوازنی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو اړتیا ورپوره کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت برابر کړی.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې تفریحي پارک د ښاروالۍ له لورې د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت په اساسي ډول رغول کیږي چې چارې د پنځشنبې په ورځ رسمن پیل شوې. په همدې اړه په جوړ سوو مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والی انجینر شیربادشاه اورګونی وویل چې د مرکز شرنې دغه پارک څه هم په خوا جوړ سوی و، خو په ویناوي په ډیرو برخو کې ستونزې لري چې په بیا رغونې سره به یې یا د ستونزې هواری سي. شاغلی ورګونی زیاته کړه د پارک د ترمیم لپاره به په خپل وخت سم څارنه کیږي څو چارې د قرارداد مطابق په اساسي شکل تر سره سي.
نو بنا ان تاسو په جریان کې هستئ چې دا پارک باندې پخوا هم ډېر مصارف شوی، اما نتیجه هم ترې نه ده اخیستی. خو له دا ورې ولایت مقام چاروال صاحب او د دوی ټیم هوډ لرو چې کټواز ودانیز شرکت ته مو ورکړی ده. دا شرکت مکلفیت لري چې دا پارک په اساسي شکل ورغوي، او په آخر کې زما پیشنهاد دی چې دا پارک باید خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړ شي.
په همدې حال کې د پکتیکا ښاروال انجینر عبدالکریم کټوازی وویل یاد پارک د جمهوري ریاست له لورې د 6 میلیون افغانیو په ځانګړي کومکي بودیجه رغول کیږي چې چارې به د راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې بشپړې سي.
پیادرونه یې صحیح خاوره پکې چاو کرش ورکو په کانکریټي شکل باندې چې په بغلو کې جدولونه یې دا جوړو. له هغه وروسته موږ ګلدانونه ورکو، له ګلدانونه سیم ورکړو، د ګلدانونو څنګه په پارک کې جوچي جوړو. جوچي هم کله بندي په لوړ کیفیت سره، یعنی هغه قراردادي چې موږ قرارداد ورکړی لاغه نه وروسته بیا استلام ورکړی چې په لوړ کیفیت یې غواړو. دا به موږ ته ډېر مشکل سره لاسته راغلی ده، او چې تخنیکي شرایط یې لږ خراب یې هم تا ته به بودیجه نه درکول کېږي. د شکایت حق هم نه لري، دا اسناد هم تېر اخیستي دي، له موږ سره پراته دي.
بل لور ته پکتیکاوال دغه پارک په اساسي جوړېدو خوشي څرګندوي او وایي چې په شرنه کې نور پارکونه نسته او دا به د دوی لپاره د تفریح تر ټولو بهترین ځای وي.
ډېر خوشحاله یو د افتخار چې د پارک تدا کیږي.
دا یو ښه اساسي کار ده بنسټ ته د پکتیکا ولایت اخپاره چې دا پارک جوړ شي.
او له ټولو ښاروالو نه مو غوښتنه ده، له ولایت مکمل هم د غوښتنه ده، په دې کې پارک شته، د سپورټ ساحې سي، د مطلب یا د کرکټ میدان ده، د والیبال میدان، د فټبال میدان ده، دغه باید ترمیم کړي او وای رغوي او په دې هیله چې دوی دغه له منځه یونیسي موږ یو دا غوښتنه کوو.
دا یادونه ورده چې دا په مرکز شرنه کې د تفریح لپاره یوازینی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو یاد اړتیا ورپوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینه مانی وایند سارا سندرس دا خبره د پنځشنبې پر سپخ خپل ټویټر پاڼه ولیکله. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر د پنځشنبې پر ورځ د جولای پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د ده د لیدنې په اړه منفي خبرې پوشش ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یوه لویه بریا بللې ده او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي، څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت، د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د پروپاګاند، سایبر یا انټرنیټي بریدونو، سوداګرۍ، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې سته چې ځینې اسانه او ځینې سخت دي، خو دی وایي ټول هوارې دای سي. د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالۍ بللې او ادعا کړې چې ځینې ګټور موافقو ته لار هواره کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو. انتقادونه تر ډېره په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین هغو څرګندو ونوته ظاهرا ترجیح ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه. منتقدین وایي ټرمپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې. د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي. نیلسن د پنځشنبې پر ورځ په کلورادو ایالت کې وی امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتو د درو کې د روسیې د مداخله په اړه شک نه لري، خو وايي دا کار تکرار دی هم سي. نو زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی. هغوی دا وړتیا او دا اراده لري، موږ باید آماده اوسو. نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي، بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خپرول دي.
د روسیې اوسیدونکو په امریکا کې توقیف شوې ده. پر د تور ده چې د روسیې لخوا د امریکا له سیاسي کړیو سره د اړیکو جوړولو په خاطر پراخ عملیات پر مخ وړل. ماریا بوتینا د 2018 کال ژمی راهیسی د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې تر څار لاندې و او د جولای په 15 نیټه په واشنگتن کې ونیول شوه. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
پر 29 روسی ماریا بوتینا چې په دې وروستۍ کې په واشنگتن کې ونیول سوه، تور دی چې د امریکا د محافظه کارو ګوندونو سره د اړیکو جوړولو په هدف یې د روسیې پراخ عملیات پر مخ وړل. د جولای په 13 نیټه د څارنوالانو په اسنادو کې ویل سوي چې ماریا بوتینا د روسیې له استخباراتي ادارو سره خورا پراخې اړیکې درلودې او په امریکا کې د روسیې استخباراتي شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې ویل سوي وو. ماریا بوتینا چې د روسیې په سایبریا کې د برونول ښار اوسیدونکي او د فرنیچر او موبایل یوې مغازې څښتنه ده، په 2012 میلادي کال کې په روسیه کې د ټوپکو د ملي ټولنې په رامنځته کولو سره مشهوره شوه. ماریا بوتینا په 2012 کال کې په مسکو کې په یو لاریون کې آزادی اروپا یا آزادی رادیو ته ویلي و چې د فعالیتونو یوه برخه یې په امریکا کې د خلکو د ویشتل کېدو په غبرګون کې دي. ماریا بوتینا په 2015 کال کې په نیشنل انټرست خپرونه کې یوه مقاله هم خپره کړې وه چې پکښې دې استدلال کړی و چې یوازې یو جمهوري غوښتونکی ولسمشر کولای سي د مسکو او واشنګټن ترمنځ خرابې اړیکې ښې کړي. د 2015 کال د جولای په 6مه نیټه ماریا بوتینا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د کانګرس ودانۍ مخې ته یې له یوه ناپېژندل سوي روسي چارواکي سره هم عکس اخیستی و. راپورونه چې د ټولنیزو شبکو له لارې محکمې ته لیږل سوي ښیي چې ماریا بوتینا په امریکا کې د ملي دعا او سهارني په مراسمو کې کلونو ګډون کړی چېرته چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو حضور درلود. امریکایي څارنوال اریک کینرسن د جولای په 13 نیټه د واشنگټن فدرال محکمې ته وویل ماریا بوتینا د 2015 کال له ژمي راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر څار لاندې وه. د جولای په 14 نیټه د اف بی آی وسلوالو کارکوونکو د ماریا بوتینا پر کور چاپه ووهله، کمپیوټر او ګڼ نور مواد یې ونیول او هغه پخپله د جولای په 15 نیټه توقیف سوه. روسي چارواکو د ماریا بوتینا توقیف غندلی دی.
اتنی موجی دی دا هم دا مهمو خبرونو لنډیز. دا افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورسی عملیاتو په لړ کې د ملکی طرفاتو لعمله خواشینه ده او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل امنیه قوماندانۍ په پایتخت کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړی دی. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس ته بلنې سپارښتنه کړې ده. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په دې توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر هم ونیسي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلي چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خبريږي، خو له هغې مخکې له اجمل آرین څخه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ اورو.
په کندوز کې شته نمونه او د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د سړي تښتونې پیښې، د هدفي وژنو پیښې، وسلوال غلاوې او داسې نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې یو شمېر کورنۍ د ډاډمن امنیت نشتوالي له کبله او د سړي تښتونکو له ویرې حتی خپل کوچنیان ښوونځیو ته ناستوي. د کندوز ښار دو تنو اوسېدونکو سمیع الله رحیمي او ایمل اختاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. ستونزه زموږ لویه ستونزه دا ده چې دغو ټکو ته دا په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤلین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
کوم مشکلات چې دا څو میاشتې کې په کندوز کې روان دي، تنازعونه چې ټول کندوزیان ډېر په تشویش کړي دي. حتی خلص د خپل ماشومان مکتب ته لیږي نه سيږي، خطافنه ډېر سوي دي قتل.
دوی د ملي اولي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو خلک په یو آرامه فضا کې د سکون سا واخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو عبدالشکور دوست او منصور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې دولت غیر مسؤولو اشخاصو ته، کچېرې دولت هغه خلکو ته چې سبب دي ازادي او آزار د نورو خلکو ګرځي په موقع رسیدګي وکړي او هغه ته هغه جزات لازمه ده ویل کې نو د دې جرګونو کچه راټیټېږي، خلک کولی شي چې په مسؤلیت کې ژوند وکړي.
یو وسلوال ډلې پیاسي په کندوز کې سه خلک ترور کوي. لس ورځو کې تقریبا 12 کسه په کندوز کې ترور شوي، دا هم دولتي کسان او ټول ملکي کسان دي. تا دوه نفره پکې پولیس دي چې ترور شوي. دین کندوز ښار کې موږ مسؤول نه یو، هیڅ کندوز اوسېدونکی مسؤول نه ده.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سړي تښتونې، هدفي وژنو، د وسلوالو غلاو او د داسې نورو جنایي پیښو د زیاتوالي ستر لامل د خپل خپل سر وسلوال حضور په ګوته کوي. خو بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا وایي چې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي تر څو سړي تښتونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
کوشش میکنیم کې افراد گرفتار بکنیم و در پیوند به اختطافی کې
امنیتي ځواکونو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي او تر اوسه پورې موږ د سړي تښتونکو د پیښې په تړاو یو کس نیولی دی. خو موږ هڅه کوو چې د دغو پیښو اصلي عاملان ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کېږي. خو د خلکو په وینا چې له څوارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې ناامنۍ جریان لري او برسیره پر دې د سړي تښتونې، وسلوالو غلاو، هدفي وژنو او د داسې نورو جنایي جرمونو شاهد هم دی چې دغو پیښو د دې ولایت د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ګواښونو او ننګونو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمامیدلی شي، ځکه ځوان فکر، پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټور استفاده وشي. نن دغه شبکې په اکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. له موږ سره میلمه د افغان ځوانانو د شبکې غړي سنا کاکړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
د دې افغان ځوانانو شبکه په خپل څه ډول یو شبکه ده کې په اړه معلومات راکړي.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ د خپل ځوانانو نه ایجاد کړې ده. یعنې په دې کې ټول ځوانان کار کوي او یو بل سره خپل نظریات شریکه کوي، او دا شبکه یوازې د نورو ځوانانو او نورو هغه ماشومانو لپاره ده چې دوی د مکتب څخه لیرې دي، ځکه د افغانستان د 6.5 میلیون نفوس څخه 3 میلیونه د 1 تر 15 کلن څنګه پورې راځي، او د افغانستان نیم ماشومان د 1 تر 10 کلونو پورې راځي چې داسن د مکتب د تلو وخت دی، د مکتب تلو سن دی. او موږ ویلی سو چې په احتمالي ډول 3.8 میلیونه ماشومان له مکتب څخه لیرې دي، او موږ پر دوی باندې کار کوو چې څنګه کولی سو چې موږ د دوی مشکلات حل کړو. کوم مشکلات د دوی تر مخ دي چې دوی د مکتب څخه لیرې کړي دي، او په کوم ډول په کوم لارو موږ کولی سو چې د دوی مشکلات حل کړو.
بله، کوم درته وایي چې دا شبکه څه وخت منځته راغله او د دې دغه عمومي هدف څه دی؟
زموږ شبکه په 2010 کال کې، یعنې تقریبا یو کال کېږي چې دا منځته راغلی، او موږ په 6 کې د نومبر یو پروګرام درلودل د ماشومانو لپاره په نوم د اکټیویټ ټاک، او هلته یو څو نخبه ماشومان سره راټول شوي وو، او وروسته له هغه موږ د هغوی څخه ځوانان وټاکه او خپل په شبکې کې موږ ته ځای ورکړ. او زموږ عمومي هدف دا دی چې موږ څنګه کوی سو په لومړي کې خپل شخصیت ته رشد ورکړو، کوم مشکلات زموږ په لاره کې دي څنګه کوی سو هغه حل کړو، او موږ کوی سو چې یو بل سره خپل نظریات تبادله کړو، او په همدې ډول موږ ماشومانو سره څنګه مرسته کوی سو چې موږ مرسته په صحت بخش کې، معرف بخش کې، او د همدغه ماشومانو د حفاظت په بخش کې دي. او موږ غواړو چې وروسته پارلمان سره، وزارتخانو سره او مربوطه ریاست سره هم خبرې وکړو چې یو پالیسي د ځوانانو په نفع موږ ته ایجاد کړي.
دغه شبکه چې د ځوانانو لپاره رامنځته شوی او تاسې غړي یاست، هلته قدرت وایي چې دای چا لخوا حمایت کیږي؟
زموږ د شبکه د یونیسف لخوا حمایت کیږي، ځکه خپل یونیسف ماشومانو ته ډېر پروګرامونه لري، ډېر فعالیتونه د ماشومانو په ارسه کې لري، او همداسې یونیسف دا تصمیم ونیو چې یو شبکه د ځوانانو لخوا ځوانانو لپاره جوړه کړي چې هغه کې ځوانان کار وکړي او د ځوانانو د نورو ځوانانو مشکلات حل کړي.
په کومو ولایتو کې دا شبکې فعالې دي کار کوي؟
فعلا خو زموږ شبکې په بامیان ولایت کې، بامیان، بادغیس، ترات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار او کابل کې لدی. او موږ غواړو چې دا دلته محدود نه وي، یوازې په دې ولایتو کې یوازې محدود نه وي، موږ غواړو چې دا ته ټول ولایتو پورې ورسو، او په همدې ډول ولسوالیو او کلیو ته هم خپل شبکه توسعه ورکړو.
د دغه څه ډول یو شبکې جوړېدل یا منځته راتلل چې په هغه کې ځوانان خپل ځوانانو ته کار کوي څومره مهم و، ضرورت یې څه و؟
ځکه چې یوازې ځوانان کوی سي چې نور ځوانان درک کړي، د هغوی احساسات باندې پوه شي، او خپله ځوانان که د نور ځوانانو مشکلاتو په باره کې فکر وکړي، او هغوی ته کوی سي چې ښه حل لارې وسنجوي، ځکه چې خپله ځوان دي پوهېږي چې د کوم لار نه کوی سي چې دا ستونزې حل کړي.
اوس په دې خبره ته وکړئ، لږه وخت نه چې تاسو په کار باندې پیل کړی ده، نتیجه یې څه وه؟ څومره مثبت لاسته راوړنې تاسو لرئ؟
فعلا خو مونږ یوازې خپل د چالشونه چې د ماشومانو په وړاندې راځي مونږ هغه یادښت کړي دي، او د حل لارې مو ورته سنجولې، او بیا دا پروګرام همدا چالشونه چې مونږ یادښت کړي دي دا مونږ خپل مشرانو ته په حساب ورکړي دي چې هغوی مونږ ته یو کاري کلنی پلان جوړ کړي، او مونږ تر کې وروسته لږه مونږ خپل فعالیتونه شروع کوو. خو تر دې دمه خپل ترمنځو کې ډېر تبادله نظر کړی.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو ولایتو کې هم د شبکه فعاله ده کار کوي ځوانانو ته، که وزارت وایي چې آیا کله دغه ټولې شبکې چې دي په ټولو ولایتو کې سره ناسته هم لرئ، ګډه مشورې یو بل سره شریکوي؟
ډېر حده پورې که امکان ولري مونږ په دوه میاشت کې یو ځل یو بل سره کینو او خپل مشکلات باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې دوه هفتې مخکې مونږ بامیان ته ورکشاپ درلودل چې دا ورکشاپ مونږ ته د یونیسف لخوا مشوره وو، چې دا د فوټوګرافي ورکشاپ وو، او ډېر یو مشهور استاد مونږ ته دی کې فوټوګرافي زده کوله، ځکه یونیسف کې عکسونه ډېر مهم دي، ځکه خپل عکسونه ډېرې کیسې بیانوي. مونږ په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل، او همداسې مونږ د نورو ولایتو غړو سره هم ناسته درلودله، لکه د بامیان ولایت، خپله د بامیان ولایت غړي، د مزار شریف، د ننګرهار، کندهار، د هرات، بادغیس، د ټولو غړي سره یو ځای شو، او وروسته له دې چې زموږ د ورکشاپ ختم شو مونږ خپل د همدغه شبکې په اړه خبرې وکړې چې په نورو ولایت کې څه مشکلات دي، او هغوی څه لارې ورته سنجولې دي. که د هغوی مشکل زموږ مشکلاتو سره سازش درلودل، آیا د هغوی حل لارې زموږ د مشکلاتو حل لارې هم کیدای شي کنه؟ او په همدې اړه مونږ سره خبرې وکړې، او وروسته له دې به انشاءالله دوه میاشت پس یو ځلې مونږ سره کینو او خپل مشکلات سره په اړه غږیږو.
تاسو ویل چې زیاتره په مسایلو باندې بحث کوئ چې هغه ځوانانو ته ستونزمن وي کنه، که درته ووایې په دغه وخت کې چې تاسې جلسې کړي دي، د ځوانانو کومې ستونزې ډېرې زیاتې جدي تاسو لیدلې دي؟
د ځوانانو جدي ستونزې یو خو دوی دي چې دوی د مکتب څخه لرې دي، دوی فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي، او نور د نجونو مخکې له وخته واده، چې هغوی یعنی سنونه ډېر وړوي، او هغوی واده ته ورکوي، هغوی له درس هم پرې کېږي، او د هغوی صحت هم ښه نه وي، ځکه چې هغوی ماشوم وي، هغوی له هېڅ لحاظه واده ته آماده نه وي، یو نوې کورنۍ، یو نوې ژوند ته آماده نه وي، نو ځکه دوی په روان باندې، په صحت باندې ډېر اغېزمن وي، او دا د زموږ صحت بخش او زموږ د معرف بخش دي. هغه ماشومان چې د مکتب څخه لرې وي په مختلفو علتونو، لکه د لارې لرې والی، د فامیل نه اجازه ورکول، د فامیل بې سوادي، او دا عاملونه دي چې دوی ته ستونزې جوړوي.
تاسو دغه ستونزو ته څه ډول د حل لاره پیدا کړې؟ آیا تر اوسه کومه لاسته راوړنه هم لرئ؟
مونږ ستونزو ته فقط د حل لارې مونږ پیدا کړې دي، او تاسو مې ویلې چې وروسته به مونږ ته کلنی پلان راکول سي، د حل لارې سنجولې دي، چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته، خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي د تعلیم، هغوی ته مونږ د اسلام د لحاظ مخکې ولاړ شو. مثلا مونږ شورای علما لرو، مونږ مساجد لرو، په کلیو کې مساجد ډېر وي، مونږ کولی شو چې مساجد د لرو، د خطبو د لرو، هغوی ته د تعلیم ارزښت پوکو چې اسلام کې تعلیم ډېره مهمه ده، او خدای پاک تعلیم په نجونو او هلکانو فرض کړی دی، او دا همدغه کورنیو ته وپوهوي چې د تعلیم ارزښت څومره دی، او وروسته له هغه هغوی وشي کولی چې ماشومان خپل تعلیم ته پرېږدي. او بل ستونزه خپله د ښوونځیو په دننه ده، ځکه چې ښوونځیو کې سم چلند نه کېږي ماشومان سره، سم ښوونځي نشته، معلمین عدالت نه کوي، او همدغه یو بل سبب دی چې خپله ماشوم د ښوونځي څخه، د درس څخه زړه توری کېږي، او نور نه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو مونږ دې ته داسې حل لارې کړي چې مونږ کمپاینونه وکړو، مدني فعالیتونه وکړو، تر څو چې د ځوانانو حالت بهبود پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ځوانانو د شبکې په اړه د سنا کاکړ خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بې غور دي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي خو ایوازې مثال ته مال اس نه کیږي نو خالي مثلا داسې یخچال چې منیسي او تو نیسي میاش کې حتمان یو او تو خرابېږي.
په نننې کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډي وډي شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورنۍ وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو، هونه مخدا ماشومان دي، شور ماشور دي، حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کیږي. خو یوازې مثال زما لاس نه ده، یو که څوک خبرې وکړي بل څوک خفه کیږي نه کیږي نو امکان نشته. خالی مثلا داسې یخچال چې مونیسي او تو نیسي میاشت کې حتما یو او تو خرابیږي. او نارینه و عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړیږي. خو چیز مثال زه پام وکم، بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کیږي نو حتما یو مشکل نه یو مشکل پیدا کوي. ورځ مخکې ما او تو کوله، لارم اشپزخانې ته بیرته چې راغلم چې قالین نیسي وه.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري اوتو کوم برخي اوتو وسایل شي ځای مشخص ته، هغه منظم مشخص ځای کې ښایي د غذا نه راخلم، برق کنټرولر ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده، دغه اوتو د پاره خپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه و هم ځکه په دوتو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید دې کې چې اوتو خراب شي زر کار ول ویږي. او یا مثال کړه یخچال در کوم، یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل فرش یا پرده توشک او بالښت په خونه چي دي، د دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا چې منځلو برخه ده، د منځلو برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفته کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه پرې منځما، پردې پرې منځما، یا فرش می پرې منځما. مثال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پردې منځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردې یا د توشک په خونه پرې منځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کار راځي کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو توشک په خونه دا ګوري، فرشونه دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستی وي. او زه بیا ورته وایم چې نه، چې دا ښه ښکاري یا تاسو نوي ښکاري، دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې.
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي، د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي.
څلور څلوېښت کلانه عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کېږي او دی هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي.
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې د دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي. په ځینو کورنیو کې بعض حالاتو کې مونږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي، مثلا یو ځای کې او ګرمي بند راته راځي او ګرمي زړه وچاودېږي او دغه اوبه زړه وچاودېږي، څوک هغه نه لري چې متوجه نه اوسېږي ورته، هلته تبند او ګرمي خرابېږي. مثال د خبرې د کور قانون دي، ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قانون په سر ګرځي چې دا ښه خبره هم نه ده، درست هم نه ده، قانون باید وساتل شي. همدغه شی یخچال دی، هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي، هغه کې چې یخ ایښودل کېږي که نور خواړه مو پکې ږدو، دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کارته نه واخست. او دا د دې لپاره چې مونږ په راتلونکي کې دې باندې مونږ پیسې ورکړي دي او مونږ ته مالي زیان دی، نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي، ښه برخورد وشي. دا مسؤلیت د کورنیو ټولو غړو دی. که سبا ورځ چېرته مونږ لاس تنګېږي، مثال د خبرې مونږ داسې ضرورت پیدا کړو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بېرته خرڅ کړو، نو که چېرته سم ساتلي دا مونږ ته ښې پیسې کوي او کېدای شي بیا دې مونږ په ګټه باندې مونږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي، ښه تمام شي.
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې راولاړوي، د لوګر ولایت اوسیدونکی هدایت الله به راته ووایي.
کورني وسایلو ته نه پاملرنه سیوا ستونزه اقتصادي ده او بله انساني ده. مثلا یو مور چې د ماشین ته وایي چې د یخچال ساکت وباسه، نو هغه تابن چې ماشین یا برق نیسي یا دا به انساني تاوان دی.
همدارس د کابل د علومه اکاډمۍ علمی غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده. هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډیر لري خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي.
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي، چې هغه لوکیا وسایل ډیر دوام کوي، خطرې کمیږي، د مریضونو د مسرتلو باعث نه ګرځي او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه وي. کوچنیان د دغه وسایلو د استعمال باندې سم نه پوهېږي که نه، یعنی هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي خصوصا د خوراک او څښاک، هغه چې په هره دقیقه د هغوی سره مخامخ دي، یا یې درنه غواړي یا لاسو دي، دا باید معرفي شي. د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاقو، دسنور، قینچي، باز نور مسایل، دا باید د دوی نه لږ لوړ ځای کې کېښودل شي. یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه ولګوا په منقل د برق باندې کېږده، ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي. بل مسایل دا ده چې یو شمېر کورونو کې چې د غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري، بیا لوښي همداسې ککړ پاتې شي. لوښي باید په هماغه ساعت باندې پاک شي، وچ شي او خپل مین ځای کې کېښودل شي. په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي.
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول، هیڅ وخت یې په خپل سر مه ترمیموئ او دا کار متخصص کس ته وسپارئ تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسې له ستونزو سره مخ نشئ.
خوږ اوریدونکو، دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي، په یوه تمثیلي ټوټه کې یې اورو چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران ستاره مینی، سپوږمۍ او هیله زرمتۍ یې تاسو ته وړاندې کوي.
شخوز جانی څنګه یې؟ د ګرمې هوا سر چې څال دی
ژوندی اوسې خور جانې؟ هوا خو ډېره ګرمه ده، بې له پکې نه خو قسم دکو گزاره اوسې.
دا دې اوس په قدر سره راوړم، درته چالانه بیا کوم څه زه واسم چې په قدر سره راوړم. خدایه توبه، و دې ماشومانو سره دا څه وکړه؟ په دې کور کې څه جوړ کړی دی؟ هیڅ شی روغ نه دی پریشي. ته وګوره دا پکه، دا څه لري پکه؟ تنه یې یوه خواته پرته ده، توبه توبه، سر یې بلې خواته پروت دی. وای خدایه، هر څوک چې ځان ته کچ کې کچوي بس.
ای خورې، تا دې خدای ژوندی لري، د کور وسایل ماشومانو ته مه پرېږده، خرابوي.
ای خورې، له سر یې جار دوی دې راته ژوندي وي. الی نه لورې، که اوبه جوش هغه او ګرمې نه څه کې ته وباسه، هله ژر کوه لورې.
ښه دی مورې، دای دې وباسم. ای
خورې، که ونه وایم هم له غمه بیا یې ووایم،
دا په ماشومانو داسې خطرناکه کارونه مه کوه، خدای مه کړه برق دې ونیسي.
وی خوری ته دې دا چای در واخه، چای دې وڅښه، په لږ دې نه نیسي. هېڅ څه نه کوي، شکر دې کار په کومه دغونه.
خوری څنګه دې سوځېدلې بوی راغی؟
هو کې خوری داسې سوځېدلې بوی راغی، خدای خیر کې. و دې زه وګورم چې کوم شی اور نه اخیستې. خدای دا
وی خوری خبرې به په سر سوې پخلی چې اور اخیستې دی دې سر خوړلې وس د دې چې ساکتې وبسې او ګرمې له اوبه راایستلې پر مېز ایښې ده. او خدایه اوس څه وکړمه؟
هله زه ښه خوری ساکتې وباسه، نه مې درته ویل چې د کور وسایل د ماشومانو لاس ته مه پرېږده.
وی الله خوری رښتیا دې راته وویل، له بې پامۍ هم سر دي او هم مال. شکر چې لور مې خدای ساتلې ده چې په دې څه نه دي سړي، څه خاورې به مې په سر کولې.
خو ګوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خوښ.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو
سلام و درود بر شما.